په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي. السلام علیکم. نن دوشنبه ده، دوریا حمل درويشتمه د اپریل 12مه. د دې یو ساعت خبرونه په راپورونه کې راځي. د ترکیه د غونډې لپاره د واحد طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل شوې.
د اوربان تامین د جګړې توقف د اساسي ارزښتونو او حقونو موضوعات دي. اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی.
د طرحې یو تنظیمونکی مپوښتلی چې د دې طرحې عمده ټکي څه دي.
دغه طرحه تقریبا په درې محورو باندې سره کېدو چې د افغانستان عایده نظام دی او د دولې انتقال لپاره چې کوم سیستم مناسب دی د اوربان په سر باندې.
په کندهار کې د جګړې سرو لمبو زرغونه باغونه وچ کړي.
باغونه د وچېدو په حال کې دي. نوې سکانج بالا وچېږي. د برې څلور میاشتې نه دی وبسېږي.
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې امریکا روسیې ته په اوکراین کې د پرونتو اقداماتو د نکولو غوښتنه وکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم خبرو. د انصاف پلاټ کې او د ورکو دوستانو د پلاټنی پروګرام. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته اوریدلای شئ. اروپا میشتو افغانانو له طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربان ته غاړه کښېږدي. په هرات کې 15 افغان سرتیري وژل شوي. په ایران او پاکستان کې د کورونا د لاسه د مړینو شمېر زیات شوی. د اروپا میشتو افغانانو د 15مې نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو وغوښتل چې اوربان ته غاړه کښېږدي. غونډه پرون په آنلاین بڼه ترسره شوه. د غونډې برخوالو د ترکیې غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه وبلله او وی ویل چې باید سولې ته د رسېدو لپاره د دوی په خبره داسې فرصتونه له لاسه ونه وځي. د دې غونډې یوه تنظیموونکي مهراب احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په دې غونډه کې اکثره ګډونوالو د سولې په اهمیت او د لاسته راغلي فرصت په استفادې سره افغانستان کې د اوږدې جګړې او وینې تویدلو په ختمولو ټینګار وکړ. د افغانستان دولت څخه د افغانستان ځوانانو او خلکو لپاره د سوله ییز ذهنیت په جوړولو کې د پانګونې غوښتنه وکړه.
د اروپا میشتو افغانانو د جرګې رئیس ډاکټر اصغر خیل منګل په افغانستان کې د کاناډا مخکنی سفیر کریستوفر الکساندر، د جرمني د پارلمان غړي کیزیا ماردیلا، په واشنگتن کې د امریکا د ملي دفاعي پانتون استاد علي احمد جلالي او د افغانستان د ولسي جرګې غړي رمضان بشردوست د آنلاین غونډې ویناوال وو. هرات کې پرون 15 افغان سرتیري وژل شوي. د هرات د امنیه قمندانۍ ویان عبدالاحد ولیزاده ازادي راډیو ته وویل چې تیر ماښام درې پولیس د هرات په یو لسمه حوزه کې د سړک غاړې ماین په 14 کې ووژل شول. بلخوا پرون ماپښین موټر سایکل سپرو وسلولو د ترغونډۍ په بازار کې دوه افغان سرتیري په ډزو وژلي. د هرات والی عبدالواحد قتالي دا پیښه تایید کړې او ویلي دي چې یو وسلول بریدګر هم په ځوابي ډزو کې وژل شوی. تر اوسه د دغو بریدونو مسؤلیت چا نه دی منلی. بلخوا په اورزګان کې هم تیر ماښام یوې 14 یو کس وژل او څلور نور ټپیان کړي دي. 14 د ترینکوټ شار اړوند سیمې کې د ملکیانو پر یوه فیلډر ډوله موټر سوي ده. د اورزګان ولی نعمت الله بختیاري هم په دې اړه ازادي راډیو ته لنډ لومړني معلومات شریک کړي.
نچین ساحې وخواته په دغه ساحه کې بین انفجار کړل دي. دا چې سپکي وو او یا هم پټ شوي دي دقیق معلومات تر اوسه پرې نه. په دوو کسانو کې یو قومي مشر چې د شاه محمد زوی دی د سرچخلو سیمې دي، یو همدا یو بل د نچین د سیمې اوسېدونکی وو. دا دوه کسان دي په دې کې یو شهید شوي دي او یو زخمي دي.
چا په اورزګان کې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. د آزادو رزمی لوب دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژند تیر شپه په مسکو کې خپل روسی سیالان مات کړل. د دوی لوبې د ای ام سی فایت نایټ سازمان لخوا ترسره شوې. عبدالسمی فیضی په 70 کیلو وزن کې خپل روسی سیال سرګی دنیسو په دریو راوندونو کې د نمبرو په توپیر مات کړ. هغه تر بریا وروسته وویل
قدرمنو هیوادوالو خپل بریا ټول مظلوم ملت د افغانستان ته د زړه له کومې مبارکباد وایم. پیروزی نژان صاحبان به تمام مردم افغانستان مبارکباد میگم. امروز خوشحالی ما را جشن بگیره.
واحد نژان هم چې په 15 کیلوګرام وزن کې لوبیده خپل روسي سیال پاول اریدشیف په دریو راوندونو کې د نمرو په توپیر وګاټه. تر دې مخکې هم د روسیې د آزادو رزمي لوبو په سازمانونو کې افغان لوبغاړي لوبیدلی دي. په ایران او پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوج ته رسیدلی دی. د ایران روغتیا وزارت پرون اعلان وکړ چې دوی له وړې ورځې د 2500 کسانو مړینه ثبت کړې چې دا له ډسمبر میاشت راهیسې د مړینو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی ویلي چې د مړینو د شمیر او د کورونا وایرس د مثبت پیښو زیاتوالی په ایران کې د کورونا د برېتانوي بڼې د خپرېدو له کبله دی چې د ده په خبره له عراقه ایران ته رسېدلی دی. د ورلد میټرز انفو وی پاڼې په حواله په ایران کې په کورونا وایرس تاخته کسانو شمیر له 2,011,141 کسانو اوښتی چې له ډلې یې 48,000 او 490 کسان مړي دي. بلخو په پاکستان کې کووید 19 ناروغي په یو ورځ 114 کسان مړي کړي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د څار ادارې چارواکو یک شنبه دا اعلان وکړ. د ادارې په خپل بیان کې اندېښنه څرګنده کړې چې د 114 کسانو مړینه بې ساري او د جدي اندېښنې وړ ده. په پاکستان کې په ټوله کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1,40,144 زیات دی چې له دې ډلې 15,443 کسان مړه شوي دي. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې له لارې نوی اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. د قرغیزستان د ټاکنو مرکزي کمیسیون اعلان وکړ چې 90% شمیرل سوي رای ښیي چې 90% رای ورکوونکو د اساسي قانون د تعدیل ملاتړ کړی دی. د ټول پښتنې د اعتبار لپاره د رایو پر شرایطو د برابرو کسانو له ډلې باید لږ تر لږه 30% خلکو رای ورکړې وای. د ټاکنو کمیسیون ویلي چې د خلکو د ګډون اندازه 15% وه. د نوي اساسي قانون له مخې ولسمشر دا واک پیدا کوي چې د پارلمان 25% څوکۍ کمی کړي او هم قاضیان دغه راز د قانون د نافذونکو ادارو مشران په خپله وټاکي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د خبرونې د سر مطلب راخلو. د افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د واحد طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا ته سپارل سوې ده. دغه شوراوی په طرحه کې اوربند انتقالي اداره او د اساسي قانون تعدیل یا ساتنه مهمي برخې جوړوي. د سولې دا طرحه د هغو شپږ دیرشو طرحو نه چوړ بلل کیږي چې د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری غړیو افغان ولسمشر او سیاسي ګوندونو لخوا وړاندې سوي وي. صفي الله ستنګزي په دې اړه راپور جوړ کړی.
د سولې لپاره پر لسګونو طرحو اته ورځنی کار د ملي مصالحې عالي شورا ته داسې یوه طرحه په لاس ورکړي چې سمدستي اوربند انتقالي اداره او د ارزښتونو خوندي ساتلي اساسي برخې جوړوي. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یک شنبه په خپل ټوټر لیکلي د تا طرحه ورسپارل شوې او د ټولو د هڅو ستاینه کوي. هغه زیاته کړې تمه ده ژر د افغانستان اسلامي جمهوریت له لوري د سولې لیکل شوې طرحه د ملي مصالحې عالي شورا د رهبری کمیټې تایید ته وړاندې شي. د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خزون هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې ښاغلي عبدالله ته د ورسېدلې طرحې مهمې برخې دا یادې کړې.
مهم موضوعات په افغانستان کې د اوربند تامین د جګړې توقف دی، اساسي ارزښتونه او حقوقو موضوعات دي، اساسي قانون تعدیل او یا د اساسي قانون حفظ دی، نړیوال اړیکې دي، د گزار دوره ده یا انتقالي دوره چې تر اوسه هم په دې موضوعات باندې بحث کیږي د رهبری کمیټې لوري او هغه به تصویبیږي.
ښاغلی خوزنو ویل تمدد افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت پلاوي لیوي واحد طرح سره د ترکیې غونډې ته ولاړ شي. د ترکیې د غونډې نیټه که څه هم سل په سلو کې نه ده وروسته، خو حکومت وایي ښایي د اپریل په 14 چې را روانه جمعه کېږي ترسره شي. دې غونډې ته د امریکا متحده ایالاتونو هم یوه طرحه جوړه کړې چې هم یې له افغان حکومت او هم یې له طالبانو سره شریکه کړې ده. د افغان ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د ترکیې د غونډې او د امریکا د طرحې په تړاو پرون په کودامن کې یوې ولسي غونډې ته وویل.
آقای خلیلزاد آمده بود و راجع به مذاکرات که احتمالاً ده.
خغلی خلیلزاد راغلی بو او د هغه مذاکراتو په اړه چې احتمالاً همدا اونۍ په ترکیه کې ترسره کیږي اجنډای لمک سره باس کړه. کومه اجنډا چې د ترکیه لپاره پیشبینی شوې ده اول د ارزښتونو پر سر موافقه ده. سمانه آیا طالب په دې فکر کې دی چې راضی او خلک پکې بل وهی او موږ غلی کینو؟
خاغلی صالح وویل د طالبانو د بیا ازمویلو لپاره هیڅکله د دې ډلې د بندیانو له بیا خوشي کولو سره موافقه نه کوي. هغه ټینګار وکړ طالبان باید اوربند ته غاړه کیږدي. اخو خطر کې افغان مرکچی او طالب پلاویو ته د ملګرو ملتونو امریکا او ترکیې لخوا د ګډو اصولو په نوم نه مادهیز نوملړ سپارل شوی څو د ترکیې له غونډې وړاندې په ځینو مهمو برخو هوکړه وکړي. تلپاتې اوربند د یو انتقالي یا لیږدیز حکومت جوړېدل چې بل سولهیز او ټول ګډون حکومت زمينه برابر کړي د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو په مساويانه ګډون ټینګار او لګاونډیانو د سیمې او نړۍ هیوادونو سره ښې اړیکې د دغه طرحې مهم ټکی دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم بیګا د ازادي رادیو د دې پښتنو په جواب کې چې آیا طالبان د ترکیه په غونډه کې ګډون کوي یا د افغان حکومت او امریکا پر طرح څه نظر لري، جواب ولیکه چې تر اوسه پورې دا موضوع تر بحث لاندې ده.
افغانستان د سولې په تړاو د ترکیې د غونډې لپاره د طرحې مسوده د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته سپارل شوې. د ملي مصالحې د عالي شورا مرستیال او د طرحې یو تنظیمونکی مولوي عطاءالرحمن سلیم ازادي راډیو ته وویل اوربند او انتقالي حکومت د دې طرحې مهمې برخې دي. شغلی سلیم صفی الله ستانکزی ته په مرکه کې وویل دا مسوده لا نهایي نه ده او هڅه کیږي چې د ټولو لخوا د تایید وړ وي.
دغه طرحه تقریبا په درې محورو باندې څرخېده چې د افغانستان آینده نظام دی او د دورې انتقال لپاره چې کوم سیستم مناسب دی د اوربند په سر باندې په همدغه درې محورو باندې څرخېده چې زمونږ کار دا و چې تقریبا د شپږ دیرشو طرحونه یا د نظریاتونه چې د کمیټې رهبري د اعضاو لخوا مونږ ته رسېدلې وه په هغه باندې او همدغه شان د نور د جامع مدني لخوا یا د نور هغه جریانونه چې د شورای مصالحه نه بهر و د هغوی طرحې یا د هغوی نظریاتو سره سره مونږ په همدغه ټولو باندې کار وکړو. په همدغه تقریبا اوه اته ورځو کې مونږ لکه دغه ټول طرحې جمعمندي کو او توحید هم کو او دغه مسوده د مصالحې ملي رئیس ته جناب ډاکټر صاحب عبدالله ته وسپارل.
د ملي مصالحې د عالي شورا پر رهبری غړو کې خو د ولسمشر سیاسي مخالفین او موافقین شته، څه فکر کوئ چې د دوی وروستۍ پریکړه به ولسمشر ته څومره د منلو وړ وي که واقعا د هغه وړاندې شوې طرحه ډیره په پام کې نه وي نیول شوې؟
د رئیس جمهور چې کوم طرحه وه هغه مونږ ته رسېدلې وه، مونږ هغه طرحه هم شامل کړو په خپل دغه طرحه کې د شورای عالی مصالحه په رهبری کې تاسو په جریان کې چې د حکومت نه هم ځینې مشران شته دي، د احزابو او د جریانونو نمایندگان هم پکې شته دي او د شورای عالی مصالحه د منصوبینو کسان هم پکې شته دي. د شورای عالی مصالحه د ټولو په نمایندګۍ باندې غواړي چې یو واحد طرحه جوړ کړي. کله چې دغه طرحه جوړ شو لکه نن مونږ دغه مسوده جوړ کړو، بیا به انشاءالله شورای عالی مصالحه هغه رهبری کمیټې ته وسپارو، بیا دغه روز تر رئیس جمهور سره هم شریکیږي. د رئیس جمهور په موافقه په اساس باندې مونږ به ترکیه ته ځو او د یو طرح سره به ان شاء الله.
طالبان چې دی جنگ اصلي لوري دی، هغه تر اوسه پوری د ترکیه په کانفرنس کې د ګډون یا نه ګډون پریکړه نه در رسنیز کړي، همدارنګه د خپل طرح په اړه هم څه نه دی ویلي. ډیر څه فکر کوي هغه به قانع کړی شي چې د تاسو طرح سره موافقه وکړي که څنګه؟
طبیعي خبره ده چې هغه هم لګیا دي په خپل طرح باندې کار کوي او مونږ هم په خپل طرح باندې کار کوو او مونږ کوشش کوو ټول طرحونه یو طرح جوړ کړو. لکه مخکې ما تاسو ته وویل دا لازمه خبره ده چې هر حتما او طرح عمرو یا هغوی زمون حتما زمون طرح عمرنی. کله چې هلته کینو حتما د هغوی د طرح په سر باندې مونږ خبرې کوو، هغوی زمون په د طرح په سر باندې خبرې کوي. مونږ غواړو چې د دوه طرحونه داسې یو نتیجې ته ورسیږو چې په افغانستان کې امنیت راشي، ثبات راشي او صلح راشي. بالاخر زمونږ او د طالبانو ترمنځ چې کوم تفاهم رامنځته کیږي د هغه په نتیجه کې مونږ کولی شو چې د افغانستان د خلکو چې کوم امیدونه دي هغه امیدونه ترسره.
د ملي مصالحې عالي شورا مرستیال او د طرحې یو تنظیمونکی مولوي عطاءالرحمن سلیم له ازادي راډیو سره په خبرو کې
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په کندهار کې د جګړو له کبله کرنه 50% زیانمنه شوې ده. نور په دې راپور کې
د شنوونو لمنځه د مرغانو د ژغ سره د جګړې د چاودونو او ډزو ژغونو هم پورته کیږي. د کندهار د ارغنداب، سمسور او زراعتي ولسوالۍ چې مشهور انار او انګور لري، شاوخوا شپږ میاشتې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړې تود جګر و. حاجی راز محمد در غنداب ولسوالی په تابین کې د انګورو باغ او د غنمو ځمکې لري چې د جګړې له امله ورڅخه پاتې سوي او کندهار ښار ته راکډه سوي. حاجی راز محمد وایي د تیر دوه میاشتو راهیسې باغونه نه دي وبسوي چې یا بتنجي وچکړي او یا زپلي وي.
غنم کرل زکه ده پاس شلتنه مومنانو بره بغلا که یا به مخه مخه ده سړک ده دی جبل خبر نه باغونه و شدو پلات کی دی نوی تا کاند بلا و چیز بس بری سلور میاشت نه جو بس وی ده دا بنده توغه سبزی رئیس یعنی چې دلته دی راغی چې کار بلا خراب دی باغونه پر و شدو دی و نه خپل باغو سره یو څه نشور کړی ګرد پات دی پکې و تک دې څکه مامو بس وی نه دی
دا یوازې ارغنداب نه دی چې کربندګر او باغلرونکي لخپل زمکو او باغونو کډه سیبي بلکې د کندهار په 500 نورو زراعتي ولسوالیو پنجبایي میوان جړې ډند او د ارغستان وسیدونکو هم د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د رواني جګړې له امله د خپل مينو بي ځای سیبي او د انګورو او انارو پراخ باغونه او حاصلخیز زمکي شالې پاتې سیبي د پنجبایي ولسوالۍ اوسیدونکو اسد الله د انګورو تازه باغ جوړ کړی و چې اساس کالي حاصلات ورکول خو د تیر دوه میاشتو راهیسې اوبه نه دي ورکول سی بي
تو ران باغ مو یشی و ساش کال اصول ترسیدی د دوی میاش کی چې موږ وتلی زو خدا کوم یا بیا وبپرې لکړه اج کرد ام حکومت مرایت په خبر دی ځکه په داسه حالت کې هم چې راوتلی شک ولې موږ د چیر کښته نه زو خدا کوم بیا یا وبپرې لکړه دی یا بیا ورغلی چې اوانونه پښ کې مشلې نه خو چې تکبیرو پاکی اونس موږ پر دا بیرو چې موږ وای خدا پاک بارانونه هغه بیا د الله د خواست ساش کال بارانونه چې ول باران وای چې خالي وبپرې لاس دی وچ نه سي اصول څه قوتلی دي ساش کال اصول خو
د کندهار چارواکي همني چې د دغه ولایت په شمیر ولسوالیو کې د روانو جګړو لامل د میوه باغونه د وچېدو لګواړ سره مخ دي او 50% کرنه زیان منسبه د کندهار د کرهن او مالداري رئیس حافظ الله سیدی وای په هغه ولسوالیو کې چې جګړې روانې دي کروندګر او باغلرونکي د خپل باغونو او ځمکو د پالنې او روزنې لپاره نسی تلای چې لامل یې شایي یو شمیر کروندګر له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ سي او تر څنګ به د غنمو او نورو غلو دانو بایل وړسی
تقریبا په دغه سوالو کې زیات ځمکې د کښ نه پاتې شوې چې هغه ځمکې چې تیر کال نور کړنو موږ په غنم کارل هغه د کښ نه اوس پاتې دي داسې شړې پرتې دي نو که زه ته یم دا کوم سوالو کې چې ډېر جنگ دی هغې 50% نه زیاتې ځمکې کوم ځای ته بزګر رسېدګي نه شي کولی هغه بېخي کښ نه پاتې دي لکه ارغنداب یا پنجوایي ولسوالۍ ژیړۍ ولسوالۍ میوان ارغستان نو ځکه چې هلته ټیکټر تک هلته کودونو یا د تخمونو یا نور وسایلو د مزدور انتقال دا ټول
د کندهار د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو ریاست په دغه ولایت کې د جګړو له امله د بې ځای سو کورنیو شمېر یوې زره شي چې له دې جملې یوولس زره کورنۍ کندهار ښار ته راکډه سوي او پاتې نورې کورنۍ د ولسوالیو نورو امن سیمو ته بې ځای سوي دي
په افغانستان کې د تودوخې درجه 1.8 سانتي ګریډ په دې وروستیو کې لوړه سوې ده تفصیل په دې راپور کې
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي اداره په دې هیواد کې د ګلخانۍ ګازونو د خپرېدو له امله خبرداری ورکوي د دغه ادارې د تازه راپور له مخې په افغانستان کې دغه ګاز له 1990 کال نه تر 2018 کال پورې 130 سلنه ډېر خپور شوی دی د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د اقلیم د بدلون رئیس روح الله امین د یک شنبه په ورځ د اقلیم د بدلون په اړه د دوهم راپور له خپرېدو وروسته ازادي راډیو ته وویل وړاندوینه کیږي چې تر 2015 کال پورې به د 2018 کال په پرتله ګلخانۍ ګازونه 1.2 سلنه ډېر خپاره شي
دا دغه راپور هدف دا دی چې د ګلخانۍ ګازونو خپرېدل د اقلیم د بدلون او له نورو مواردو سره چې د اقلیم په بدلون پورې اړه لري څرنګه ځانګړي کړو دغه راپور کولی شي چې د یو مهم راپور په توګه د راتلونکو اقداماتو په خاطر د ګلخانۍ ګازونو د خپرېدو او د پروژو د پلي کېدو لپاره ګټور تمام سي سره له دې افغانستان د ګلخانۍ ګازونو په خپرېدو کې ډېره کمه ونډه لري یعنی 0.01 دی خو موږ بیا هم د اقلیم د بدلون نه ډېر زیان وینو او دا مسله زموږ د اندېښنې لامل ده
د ښاغلي امین په خبره که څه هم افغانستان صنعتي هیواد نه دی خو د افغانستان درجه په وروستیو 2.8 کلونو کې یعنی د اروپا د صنعتي انقلاب وروسته د سانتي ګریډ په حساب 1.8 درجه لوړه شوې ده د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مسؤلین وایي افغانستان د پاریس د پیمان غړی دی چې له مخې مکلف دی له 2000 نه تر 2030 میلادي کال پورې د ګلخانۍ ګازونو خپرېدل 14.6 راټیټ کړي لبلی خواه ده چاپیریال ساتن پوه عبدالولی مدقیق پا افغانستان که ده گلخانه گازون خپریدل داندخنه ورگانی.
گزارش سه ده چاپیریال ساتن ملی اداره خپور کرده ده هغه گازو پا تولید و انتشار که زیادوالی خی سیاغه پا نرائیوال کچه د اقلیم د تغییر سبب ګرځي چې په پایله کې هغه هیوادونه لکه افغانستان تغییر د اقلیم د تغییر له منفي اغیزونه ډېر زیات اغیزمن کیږي.
د دغه ادارې د مسؤلینو په خبره د دوی دوهم راپور د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې تر سار لاندې بېلابېلو بنسټونو وزارتونو او د چاپیریال ساتنې متخصصینو له 2013 کال نه تر اوسه پورې بشپړ کړی دی او د ملګرو ملتونو د سازمان د اقلیم د بدلون د کانفدراسیون لخوا منل شوی دی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس به اسد الله الدین راته وایي چې د نړۍ په ځینو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان په اړه په یوه مقاله کې ویلي، روانه میاشت په ترکیه کې د جوړیدونکو غونډې په درشل کې افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف یو پر بل حملې زیاتې کړې. د لیکوال په باور دا لا معلومه نه ده چې د استانبول غونډه به په دوحا کې د طالبانو او واشنگتن ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې په څیر کومې بدیلې موافقې ته زمینه برابره کړي او کنه. د طالبانو او د امریکا د پخوانی ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې ترمنځ دا موافقه د 2020 میلادي کال د فبروري میاشتې پر 9 لاسلیک شوې وه چې له مخې یې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته د می میاشتې لومړۍ نیټه مهلت ټاکل شوی و. د امریکا اوسنی ولسمشر جو بایدن ویلي چې د می میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو وتل په لوجستیکي لحاظ ګران کار بریښي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په لیکنه روان تاوتریخوالی د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د افغانانو ترمنځ د پخلاینې او روغې جوړې لپاره ښه نښه نه ده. د لیکوال په باور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور دوام د افغانستان د مخالفو جهتونو له نږدېوالي سره مرسته نه کوي، بلکې د حضور دغه دوام د یوې معناداره او پایداره سولې لیدلوری سخت زیانمنوي. د امریکا بلې ورځپاڼې نیویارک ټایمز هم د افغانستان په باب یوه مقاله کې لیکلي، ولسمشر محمد اشرف غنی د نړیوالو کنفرانسونو له ډیپلوماتانو سره په کتنه او په وروستیو کې د کمال خان بند پرانیست پر مهال خپله پخوانۍ خبره بیا تکرار کړه چې له طالبانو به د هیواد دفاع کوي. په لیکنه کې وروسته له سیاسي کشالو هاخوا نورو مسایلو ته هم اشاره شوې او ویل شوي چې افراطي ډلې په پوځي لحاظ برلاسي دي. د ملګرو ملتونو په وینا نږدې نیمایي نفوس د لوږې له بحران سره مخامخ دی. په دغه هیواد کې چې اداري فساد پکې پراخ دی، د حکومت د عوایدو ډېره برخه له بهرنیو مالي مرستو برابرېږي. د لیکنې په یوه برخه کې د ملي امنیت د عمومي ریاست د پخواني رئیس رحمت الله نبیل خبرې راخیستل شوي چې ویلي دي وضعیت مایوسوونکی دی. د نیویارک ټایمز د لیکنې په یوه برخه کې د استانبول غونډې ته هم اشاره شوې چې د راتلونکي لپاره د لارې نقشه برابروي. د لیکوال په باور په دې غونډه کې به د امریکا عمده وړاندیز د یو موقت حکومت تشکیل وي چې د ولسمشرۍ تر نورو انتخاباتو پورې قدرت په لاس کې وي. د ورځپاڼې په لیکنه په دغه موقت حکومت کې به طالبان او اوسنی حکومت قدرت شریکوي. د دغه وړاندیز د مسودې له مخې دغسې یو اقدام به دې ته اړتیا ولري چې ولسمشر غنی له واکه لرې شي. هغه څه چې ولسمشر غنی یې په وار وار مخالفت کړی او ویلي دي چې دای به واک یوازې خپل یو منتخب ځایناستي ته سپاري.
نن د اپریل 12مه فضا ته د ختلو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. یوری ګاګرین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته لاړ. په 1988 میلادي کال کې عبدالاحد مومند د لومړني افغان په توګه فضا ته لاړ او له هغه ځای څخه یې دا پنسنه کسي وکړه.
د 1988 میلادي کال د اگست 9 نیټه او د سهار نږدې 4 بجې دي چې د قزاقستان له بایکانور هوایي فضایي اډې نه یوې بیړۍ د فضا پر لور حرکت وکړ. په دې فضایي بیړۍ کې لومړنی افغان ستورمزلی عبدالاحد مومند سپور دی. غواړي چې په فضا کې د روسیې له فضایي تمځای میر سره یو ځای شي او هلته له دوو نورو ستورمزلو سره په خپله پوهنیزه او څیړنیزه پروژه پیل وکړي. ښاغلی مومند ویلي و چې فضا ته سفر یې 8 ورځې او 6 شپې 6 ساعته او 26 دقیقې وخت ونیوه او په دې موده کې ورسپارل شوی ماموریت سرته ورساوه. د کانونو اوبو زلزلې پیژندنې او ځمکپوهنې په برخه کې د څیړنو لپاره د افغان خاورې عکاسي کول یې مهمې دندې وي. د عبدالحد مومند فضائی سفر دا شیبی هغه مهال افغانانو د افغانستان د ملی رادیو ټلویزیون پر شیشه لیدلی. د افغانستان د وخت ولسمشر نجیب الله ورسره له کابل ټلیفوني خبرې وکړې او هیله یې وښوده چې کاش کې د هم کولای شوی له فضا څخه افغانستان وویني.
په دې وخت کې هر افغان ته دا خیال را پیدا کېږي چې کاش کې د کیهان څخه موږ خپل هیواد لیدلی وای. البته دا به ډېره ښکلې منظره وي. حتما افغانستان د هندوکش د لوړو څوکو چې په واورو ډکې دي او شنی ورشوگان شنی دره او پراخ دشتو لمخه څخه سم د لاسه ښکاری.
خغلی مومن لفظانه ولسمشر نجیب الله ته ډاډ ورکړ چې ورکړل شوی ماموریت به په بریالي ډول اثر ته ورسوي.
محترم ملګری ډاکټر صاحب نجیب الله، زه لاسته مې چې مخکې د پرواز مې وعده ورکړې وه، اوس هم دا وعده وکړم چې موږ به دا د شمشاد پروګرام
نن د اپریل 12 فضا ته د خطلو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. په 1968 میلادي کال کې روسی یوری گاگارین د نړۍ لومړنی کس و چې فضا ته سفر وکړ. هغه وخت عبدالحد مومن 3 کلن و. لدی وروسته په کال 1969 کې امریکایی نیل آرمسترانګ لومړی کس و چې سپوږمۍ کې پیاده شو. هغه په سپوږمۍ کې له قدم ایښودلو سره یو مشهوره جمله وویله: دا د انسان لپاره یو کوچنی قدم دی، خو د بشریت لپاره یو ستر ګام دی. ښایي هغه مهال دا د خلکو په ځانګړي ډول د افغانانو لپاره له تصوره لري او د نه منلو خبره وه، خو افغان عبدالحد مومن د افغانانو دا تصورات په رښتینولۍ بدل کړل. خغلی مومن هغه مهال نړیوال شهرت پیدا کړل او په کور دننه په اتل بدل شو. کابل ته د راتګ پر مهال یې خلکو توت هرکلی وکړ. عبدالحد مومن ویلی و کله چې فضا ته ورسید زمکه ته یو نظر وکړ او لزان سره یو ویل چې دا ستوره زموږ ګټ کور دی او باید موږ یې له یو بل سره څنګ په څنګ ساتنه وکړو او په آرامۍ پکې ژوند وکړو. نوموړي دغه شان فضا ته د رسیدو لپاره د خپل ورکړل شوي ماموریت پر مهال رسنیو سره په خبرو کې ویلي:
دا وظیفه چې ما ته راسپارل شوې وه چې د افغان په صفت د افغانستان لپاره دا غټه دنده چې باید سرته ورسوم، چې دا ډېر پر مسؤلیته وظیفه وه چې د یوې خوا مسؤلیت درلودل، له بلې خوا رښتیا وایم ما ډېر د زړه له کومې دا مسؤلیت وخت چې اجرا کړم او په غاړه مې اخیستی و.
د چې د غزنی ولایت اوسیدونکو دی، په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال جرمنی ته کډوال شوی او اوس مهال له خپلې میرمنې او درې اولادونو سره په آلمان کې ژوند کوي. هغه په 2014 کال کې چې فضا ته د سفر 15 کلونه پوره شوی و افغانستان ته راغی او د وخت چارواکو له لوري ډیر وستایل شو. جنرال عتیق الله مرخیل چې هغه مهال د افغانستان د هوایی پوهنتون رئیس وایي چې ښاغلی مومند او محمد دوران د 400 کسانو له منځه وټاکل شول. روزنه یې ولیدله، خو وروسته ښاغلی مومند وټاکل شو چې فضا ته سفر وکړي. ښاغلی مرخیل ازادي راډیو ته وویل چې فضا ته د مومند سفر د افغانستان لپاره تلپاتې ویاړ دی.
ډاکټر نجیب الله سره خبرې وکړې په ټلیفون باندې. په هغه وخت کې په افغانستان کې افغانستان مخ په وړاندې روان و او واقعا چې پیشرفت یې ډېر زیات کړی و، مخصوصا په هوابازي مسلک کې. موږ په هغه وخت کې په هوابازي مسلک کې په مختلفو مسلکونو کې متخصصین، حتی ډاکتران هم درلودل.
دی وایي په دې سره دا ثابتېږي چې هغه مهال افغانستان څومره پیاوړی هوایی ځواک درلود چې له ستونزو سره سره یې پیلوټ فضا ته سفر وکړ. د ټینګار کوي چې هغه مهال د افغانستان هوایی ځواک د سیمې په کچه بېساري و او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ترې په ویره کې و. دا په داسې حال کې ده چې تازه د روانې حمل میاشتې په 16 یوه روسی سفینه چې دوه روسان او یو امریکایي ستورمزل یې پکې ول له قزاقستان څخه د فضایي سټیشن پر لور ولاړه. دا په نړۍ کې د لومړني ستورمزلي روسی ګاګارین ته د درناوي په پار فضا ته پورته شوه. دا مهال څلور امریکایان، دوه روسان او یو جاپانی ستورمزلې په نړیوال فضایي سټیشن کې دي.
ازادي رادیو ته ورسېست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د اروپا میشتو افغانانو د پنځمې نړیوالې جرګې ګډونوالو له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې اوربان ته غاړه کېږدي. دوی پرون آنلاین غونډه وکړه. په هرات کې پرون 15 افغان سرتیري وژل شوي، بلخوا په اورزګان کې تیر ماښام په یوه چاودنې کې یو تن وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. د آزادو رزمي لوبو دو افغان لوبغاړو عبدالسمی فیضی او واحد نژن تیره شپه په مسکو کې خپل روسي سیالان مات کړل. پیرانو پاکستان کې د کورونا وایرس له کبله د مړینو شمیر اوښته رسیدلی دی. په دواړو هیوادونو کې چارواکو په دې باب اندېښنه څرګنده کړې ده. په قرغیزستان کې خلکو پرون د ټول پښتنې له لارې نوی اساسي قانون تایید کړ. له دې سره د لومړنیو نتایجو له مخې د ولسمشر صدیر جباروف د واک موده غځول کیږي. او اوس هم یوه بهرنۍ مسأله. واشنگتن روسیې ته خبرداری ورکړی چې له اوکراین سره پر پوله له پاراوونکو اقداماتو ډډه وکړي. امریکایي چارواکو له اوکراین سره پر پوله د ګڼو روسي پوځیانو ځای پر ځای کول بې باکانه اقدام بللی. سپیولاس ستانکزای جزئیات وړاندې کوي.
له اوکراین سره په پوله د روسیې تازه پوځي تحرکاتو امریکا او لویدیز هیوادونه اندېښمن کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن یک شنبه له ان بی سی تلویزیون سره په مرکه کې ګواښ وکړ چې که روسیا پاراوونکو اقداماتو ته دوام ورکړي تاوان به ورکړي.
As we speak right now, I have to tell you we have real concerns about Russia's actions.
همدا اوس چې له تاسو سره خبرې کوم باید درته ووایم چې له اوکراین سره په سرحد کې د روسیې د اقداماتو په اړه جدي اندېښنې لرو. اوس تر بل هر وخت زیات هلته له کله چې په 2014 کال کې لومړی وار حمله وکړه ډېر روسی پوځیان حضور لري، ځکه هم موږ په اروپا کې له خپلو ملګرو او متحدینو سره پرېږدې اړیکه او همغږي کیو. موږ ټول په دې اړه ګډه اندېښنه لرو. ولسمشر بایدن واضح کړی دا چې که روسیا بې باکانه او پاراوونکی عمل وکړي تاوان او عواقب به ولري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی بلینکن له خپلو فرانسوي او جرمني سیالانو سره هم د روسیې د تازه تحرکاتو په اړه غږېدلی او ټینګار یې کړی چې د روسیې لخوا په کریمیا ټاپو وزمه او د اوکراین په پوله پوځي تحرکات باید ودرېږي. دا څو وروستۍ ورځې د اوکراین په ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو او روسپلاو بلتون پالو ترمنځ نښتو زور اخیستی. ښکاري چې روسي پوځیان هم د اوکراین د پولې خوا او هم په کریمیا ټاپو وزمه کې خپل پوځي تحرکات زیات کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر دامینیک راب هم یک شنبه وختي ویلي وو لندن او واشنگتن په اوکراین کې د روسیې له بې ثباته کوونکو هڅو سره کلک مخالفت لري او له موسکو غواړي چې له لانجو لاس واخلي. د جګړو په تودېدو سره د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترکیه تطللی او له خپل ترکی سیال رجب طیب اردوغان سره خبرې کړي. په استانبول کې له زلینسکي سره تر لیدنې وروسته اردوغان وویل وروستي فعالیتونه د اندېښنې وړ دي او هیله ده چې دا لانجه په سوله ییزه توګه او د اوکراین د ځمکنۍ واکمنتیا سره په مطابقت حل شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي پنځشنبه دغه هیواد په ختیځ سیمه دون باس کې له خپلو پوځیانو سره تر لیدو وروسته وویل انقره او کیف په تور سمندرګي کې د ګواښونو او له هغوی سره د چلند په اړه یو ډول دریز لري. کرملین د روسي جمهوری ریاست بیا د لویدیځو هیوادونو هغه غوښتنه رد کړي چې روسي پوځیان د اوکراین له پولو شاته وکړي او ویلي دي دا پوځیان کوم ګواښ نه متوجه کوي بلکې دا د روسیې یوه کورنۍ موضوع ده. روسیې په 2014 کال کې کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. د روسیې دغه کار د لږ تر لږه سلو هیوادونو لخوا په رسمیت ونه پیژندل شو.
د انصاف په لټه کې یو چاغې پسې ورشه بل یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دې نه مکنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وښته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه ازري په ویګر کوې ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
اوس به تلیفون کوونکی په خپل ووایي چې ستونزه یې څه ده.
زیو زندانیم نظامی او سابقه کاری ځنګړو ځواکونو د کمانډو قطاتو کې لرم. نقل موظفه کړی ده په اساس یو ویدا چې اصلي مجرم آزادانه گشتو گذار کړي. باندې هم
مجرم باندې شوی څه تور در باندې لګیدل یو
پیدا دي شراکت دي قتل
به ثابت شو څنګه سرنوالې سو کو محاکم سو وکړه.
شواهد و مدارک هم لرم. اول محکمه په شپږ نیم کال کې دا جرم سوی ولو په اول ځل چې زه بندي سوم نسبت عدم موجودیت دلایل دي الزام شواهد و مدارک څلور میاشتې بعد زه له بنده رها سوم زه بیرته خپلې وظیفې ته وګرځېدم. اساس مجرد اعداد ورثه مقتول په اته نوي کال کې زه په جریان د وظیفې کې وم دې په اساس یو ورقې عرض باندې چې دا ګویا دا شریک د قتل ده ادای چې را باندې وکړه په ګویا ته شریک د جرم یې او سرانوالی تحت نام د قتل خطا یعنی از اثر غفلت به توجه د دوه باید په امبولانس کې ولا شپخانې ته تر دې عنوان لاندې دوه کاله قید راته پیشنهاد کړو. لاړه اولی محکمې ته اولی محکمې د اوزیسي د شهر د کابل د ښار راته برات راکړه چې دلایل نه وو شواهد نه وو مدارک نه وو. دویمې محکمې ته ولاړه سرانوالی تعقیبي قینات ونه کړه په دې مورد باندې دویمې محکمې راته ولس کاله قید راکړه. درېمې محکمې کې زه خواست د افغانستان د سترې محکمې نه مې ورقه ورته وکړه چې د ما دوسیه دی په اساس شواهد او مدارک وڅېړل شي په تعصب چې د ما ورقه عرض د ما اسناد یو 28 نفره شاهدان چې ما درلود په هغه محل کې کوم محل کې قتل سوی هلته دوکانونه وو هغه ته هم چا توجه ونه کړه. د ما اسنادونه مې نظر ونه په پټو سترګو رئیس دیوان جزا د سترې محکمې په اساس شناخت دی ورثه مقتول سره درلود او دغه وطندار او ماته راته ولس کاله قید راکړه.
د قتل چیرې شو یو؟
دا قتل په کابل ښار کې
دا مقتول کوم نظامی او کنه عادي سړی
هغه وخت زه رخصت راغلی وم له وظیفې نه ملکي سړی و قتل سوی و بعد له قتله دغه جرم سوی و زه په مسیر باندې راتلم چې ومې کته دی په وینو کې پروت وم د هلک شفخانې ته یووړ همدا شفخانې ته وړل راته غم شو.
ته د قاتل په صفت نیولی او کنه د قاتل د ملګري په صفت یې نیولی؟
د قتل د شراکت په تور نیولی یم. پر اصل کې چې دې هېڅ دخالت نه لرم د ما په بېګناهۍ باندې زه ډېر اسنادونه لرم.
قید چې په تا ختلی او دا بیخي په درېیمه محکمه کې ختلی او که نه تنفیزي قید دی؟
تنفیزي قید ده. په اوله محکمه کې براعت یم، په دوهمه محکمه کې د وکیل د پارلمان دوه نفره رالو په سرانوالی په استناف محکمې د کابل ښار باندې فشار راوړی چې ده ته قید وکړه ګویا که ده ته قید ورنه کړې فایل اصلي مفرور ده او هغه د ده د ترور زوی ده نو بیا موږ ته چی په لاس نه راځي ده ته قید ورکړه چې د ترور زوی حاضر شي زه په زندان کې واچولم د ترور زوی مې ازادانه له دوی سره اوس هغه د وکیلان د پارلمان دي ورسره کته پورته کېږي
چې هو حق لري چې عریضه وکړي.
څو ځلې مې عریضه کړې ده دا اوس په تجدید نظر باندې کار کوم. تجدید نظر مې څلور مرحلې چې له سترې محکمې نه مې امر خلاص کړی ده له بورد اعلی د مشاورینو د لوی سرنوالي نه مې خلاص کړی. اوس مرجع تحقیق ته تللی مرجع تحقیق کې بیرته وکیلانو فشار راوړی ده او د ورثې مقتول چې څوک دی دغه نفر فشار راوړی ده اوس وایي یا ما ته دې تضمین نه کوي چې ته فایل اصلي ما ته اجرا یې او یا بدل ته په زندان کې شپې ورځې سبق یې ده ولس کال
په دې حصه کې خو د جمهور رئیس فرمانونه هم صادر شول بعضې بندیانو ته یې تخفیف ورکړو په دغه فرمانونو کې ته شامل نه وي؟
د جمهور رئیس دوه فرمانه چې یو تحت نام تحت نمبر 250 هم وو چې په لوی جرګې مشورتي اوله کې ورته ورکړه بیا دغه په تقوی فرمان شفاف ورته ورکړل ته ورته لیکلي دي چې په اوله ماده کې لیکلي که د چا قید تر 50 کلو وي نو عفو دي یا له 50 تر 100 دي ورته تخفیف دي ورکړی چې له 100 تر 100 چې دي تخفیف دي ورکړی چې اما په تعصب دې باید ډېر مایوسه کېږم چې د وطن ته او د خاورې ته او د دې دولت د جمهوریت د بقا لپاره قرباني ورکړي ځینې دې چې ما خپله نه کاله خدمت کړی رئیس جمهور ته خواستار د ورقې ارسومه چا ما د نظر ونه نیوله او دغه فرمانونه چې ارتباط محاکم ریاست عمومي زندانای مابوسین د افغانستان ته جوړ کړی هلته په ولایتو کې بعضې تطبیق سو چې ډېر محدود کسان د ګوتو په شمېر چې خلک یې پېژند هغه نظامیان خوسی سو بعد له هغه نه د فرمانان توقف سو.
تا غوښتنه دا ده چې تخفیف درکړل شي او که نه معاف شي برات درکړل شي؟
غوښتنه دا ده چې د ما دوسیه په اساس د شواهد او مدارکو وڅېړل شي او که چېرته زه مجرم یم قید به تېر کړم که چېرته مجرم نه یم ما سره سلیقوي برخورد سوی ده دغه که چېرته زه ګناهګار وم قید مې قبول ده او که چېرته بې ګناه وم له ما نه باید هغه دومره وخت څه کم یو کال یو نیم کال قید مې دغلته اوس په زندان کې تېرېږي د دې او د ما د تازه فکري شکنجې د کورنۍ مشکلاتو د دې باید تاوان نکړي.
تا مشکل به ورسوه د مسؤولو مقاماتو تر غوږه به یې ورسوه.
خوشحاله اوسئ.
دغه ستونزه مو د زندانونو په چارو کې د یوې معتبرې مرجې له مسؤول ښاغلي حشمت ناطق سره شریکه کړه.
بس مونږ په آخر کې کوم لستونه چې دوی درسره شریکوي بیا مونږ ته راځي د توحید یا هغه کوم معلومات چې مونږ ته اړه لري یا مونږ ته مربوط کیږي بیا مونږ خپل نظریات شریکوو.
دا لیستونه چې تاسو ته راځي ناطق صاحب، دا لیستونه چې راځي په پوره عدالت سره په شفافیت سره تطبیقی؟
بالکل بالکل، دا مونږ خو هغه یو مرور کوو چې آیا واقعا دا شخص مستحق ده، کوم شرط دې فرمان واقعا مستحق کیږي که نه کیږي. مونږ خو داسې نه کیږي چې یو بندي آزادوو هغه لس کاله پلان کی او څو میاشتې پاتې دي، د دې خاطر د نوي کال د اختر ورځ او څو هغه مناسبتونه چې مونږ لرو د دې لپاره مونږ ورته اجازه ورکوو یا ورته تاییدوو. د دې خاطر ما دا خبر تاسو سره شریکوم چې دا ټول د عمر زندانان ته مربوط کیږي، چې هغه دوسیه ورسره پروته دی او پوهېږي یو بندي څو کاله تیر کړی ده او څومره وخت پاتې ده. یوازې مونږ لیستونه چې راځي مونږ ته د فرمان لپاره بیا هغه مونږ یو مرور کوو، سیملایزه مونږ درلودو غور سره شریکوو. بس
بیا اجرات کیږي په هغه حساب؟
بیا اجرات کیږي او د رئیس جمهور بیا فرمان اخلي او بیا فرمان کیږي، بیا د فرمان وروسته هغه توشي کیږي، بیا زندانونه دیار معلومات شریک.
پښتنه بله هم ده، دغه بندي وایي بشیر نومي، دا بندي وایي چې زه د قاتل د ملګري په صفت بندي شوی یم او قید تنفیذي را باندې ختلې، دې ته څه مشوره ورکولی شئ تاسو چې دا څه وکړي؟ چې
دا کېدای شي چې خپل ځان لپاره یو وکیل واخلي او هغه وکیل کېدای شي چې هغه چاړو مخته وړي، د دې خاطر چې هغه استناف طلبي کوم محکمه هغه ثلاثه محکمه کوم معلومات هغه د دې دوسیه فاینل شوې ده، نو هیڅ شی نه کیږي. د دې تمیز یا هغه استناف پاتې وي خو کېدای شي چې هغه لبزان لپاره یو وکیل اخلي بیرته شریکی کی، چې زه غواړم چې زما دا قصې دي او زه غواړم بیرته زما دوسیه یو سیرل شي. د سیرل لپاره بیا تاکل کیږي فرانوالانو هغه بیا سیري تر د چا وخت دا کړ مستحق ده چې باندې پات شي کنه. زمونږ مشوره دا ده چې هغه کېدای شي چې یو وکیل ځان لپاره اخلي او لوی فرانوالي ته یا محکمې ته درسره شریکې کړي چې زه غواړم ځان خپل دوسیه یو ځل بیا یو مرور شي. څو کاله تیر کړی دی هغه په بند کې؟
بند کې دا وایي چې یو وارې زه بندي شوم، یو څو میاشتې بندي شوم په کماندو کې عسکرو، بیا برات راکړو، ابتدایي محکمې برات راکړو، بیرته وظیفې ته لاړم، څو میاشتې مې وظیفې کې تیرې کړې، لیکن بیا دوهم ځلې بیا ونیولم او اوس پروت یم. اوس اولس کاله قید راکړی لیکن تنویزي قید دی.
خو هغه کېدای شي یو تن هغه تمیز لپاره هغه یو ځان لپاره وکیل وټاکي چې هغه وکیل وسیړي د هغه چاړو.
یعنی معقوله لاره یې دا ده چې وکیل ځان ته ونیسي؟
ځان ته یو وکیل وایي او د یو درخواستي ورکړي چې سرنوالي ته چې زه داسې په ما باندې یو یاستره محکمې ته چې بیرته هغه یو احکام ورکړي چې د دې دوسیې وسره وچي. بیا هغه دوسیې لپاره بیا سرانوالان او هغه قاضیان تاکل کیږي، بیا هغه سیري چې آیا واقعا دا شخص مستحق ده چې تمیز لپاره ورشي که نه. دې یو معقول را ده.
ډېر زیات تشکر، کامیاب اوسه.
سلامت شي، مننه.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د بشیر په نامه د سرخی پلی یو زندانی ازادي راډیو ته ویلي وو چې د یو کس د قاتل د ملګري په تور بندي شوی دی. د ده په خبره هیڅ شواهد موجود نه دي چې په ده ثابته کړي چې په دې کار کې له قاتل سره ملګری و. دی دا هم وایي چې د بندیانو د ازادېدو په هکله د جمهور رئیس دوه فرمانونه راغلي چې ځینو ته یې تخفیف منلی او ځینې له زندانه خوشې شوي دي، خو دی په یو فرمان کې هم شامل نه شو. او د زندانونو په چارو کې د یوې معتبرې مرجع مسؤول حشمت ناطق وویل چې د دې یوازینۍ چاره دا ده چې مدافع وکیل ونیسي چې دوسیه یې له سره وڅېړل شي. درنو اورېدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره یې شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو او د ورکو عزیزانو ګرانو مینوالو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ اوسئ، د دې ورځې دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشان برابر کړي او وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو لکه څنګه چې پویږی دا خبرونه موږ هر ونی تاسو ته چمتو او خبروې نو دغه یوې هفتې په ترڅ کې موږ ته تاسو ګنشمیر صوتي یا ژغیز پیغامونه را رسیږي چې په هغه کې مو یا د کوم پیدالسیوی عزیز زیری را کړی وي او یا مو هم د خپلو دوستانو او خپلوانو د ورکېدو احوال را تثبت کړي نو موږ تل هڅه کوو چې ستاسو دغه پیغامونه په نوبت سره خپاره کړو خو یوه هیله مې ستاسو څخه دا ده چې لطفا خپل نوم او ادرس او د تلیفون شمیره او د ورک سوي یا پیدالسیوی عزیز نوم او یا کومه نشانی په واضح ډول ثبت کړئ نور نه ستاسو وخت نه نیسم راځئ چې لومړی به په ګډه سره د پیدالسیوی عزیزانو په هکله پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر وسطو زرولی رکی ما دہی مند کری شروع والے سر سزا پیغام پر در مول نو سر کوم چ پک کی کچھ نہ کارک دے وہ کالو دے تقریبا دے وے تے کندار نو دیر بغاری ہوئی او کدا مومن مسلمان ہوئی نو ما تے سوال چھ پتہ وش مار بن ائی کوئی سی دے اغوان دے تنک مارا چپر و وا ات یو درے چپر درے سلا چھ مارا چپر و درے یو جنز نہ درے دوا ات ات افغان دی فائل دی واچ پر وسو و دوا سو یو چ درے سو دی
خادم تر کی وندلا تو دمن تلا تو اشیر لو سالی در کرے دک رسمی چ خلی وجدا تو پیغام دار چ زمر قسم کی او کاست داوت پنامه تقریبا دا غدروش تل دشت کال کی رست پنده قسم کی وسیج پنده قسم کی گزارا کوي داوت پنامه د پاسل کی خپل ځان معرفي کوي د ایراد ولای د شنګر ول سالی او د خیر د کړي پاسل کی درې وایي نو کوم مؤمن مسلمان ورور غواړي چې داوت پاره باندې معلومات ترلاسه کړي هم غواړي چې داوت پیدا کړي کله کوم دوستان کوم ملګری کوم ورونه کوم نور داس کړي باندې ما ځاغه ورې نو د مال د شمیره سره داړي کوم چې د مال د ټلیفون نو شمیره ده 0 0 1 0 2 8 1 9 بل شمیره د ځان کې سره ما 0 0 1 یو تلوش دوا اته یو نه پر وسو یو تل تسره اته سمونه لسی خو پامان
السلام علیکم محمد جان اوکرین غرس ولایت مقر سلم علیکم د یاد دی ور کروچ مو پیدا کړی دی تم سره د یاد نه ولایت مقر وسوالی کی مو کول دی دم خوش ماره ده سپا وای اثر دوله سدرزو تندیس یو دل بیا وای سپر وای سوال دوله سدرزو تندیس پیدا کړی دی شنو کاږي پر واسکات سخولی او سپین بوت پخو
زه شمس الله شرافت پیلان د هلمند ولایت په نوو ولسوالۍ کې اوسېږم خو په اصل کې د اورزګان ولایت یم دلته په اورزګان ولایت کې د الغفار په نامه یو نفر موږ پیدا کړی دی نو دا څلور نیم میاشت کېږي چې زموږ سره اوسېږي کار څوک د ده په هکله معلومات غواړي د 19 کاله عمر لري نو زما پرې د ټلیفون په دا شمېره اړیکه ونیسي سلام شمېره 0 0 9 3 4 8 4 3 4 یو ځل بیا دا شمېره 0 0 9 3 پاسا وښه ته تلور تا لاست او روشن شمره ست پر وسه شکر نیوی یو نیوی دروازه دواته السلام علیکم دا درې ډېر مننه زما پیغام نه
ور غته ما د ته دا ونه دې د خدای له ونه دې کله ته غیر شخص دې ور په مخه زمون دې وي پر دې دوه هر مخه زمون دې وي روخ اش شخص دې روخ را شخص دې خدای ته تباس کی روخ وي دې اساده کار نو کوي کله شخص دې ما دې بدل شهر دې وي تراویا وایا څنګه سوالات یا شپږی اربان نمبر دې سپور وایا نو سوالات سلو سو درې دې سپینځه دا په تاسو خپل خپل نفر تر راځي کی وسلام
موزه دلته پکندار کې یو دانا کښنی پداګری ګونی کې پیدا کړی دی ته هر مسلمان ورور وی سوال یې موزه پداګه شمیره باندې اړیکه ونیسي موزه ټلیفون شمیره ده 0 0 5 3 3 3 5 ټلیفون شماره یو ځل دا 0 0 5 3 5 3 3 5
زه به لاجا نیم کندار خبرې کوم یو نفر پیرا کوي سلام باندې دی بچ محمد دی زابل ولایت دی څه څه شغل دی سم برابر وو موږ دې د اخا د خراسي بده نه کور مالګي نه سیو مالګي بل څه څه نو خپل کل کل زابل ده شنکی ولې فالي ده نو کله هر څه خپل مو ما بل دې سره زموږي چې پراویا واویا موږ سوا ساتیا ولې باندې سره مند ارباب صفر و و ما یو صفر سلو ری ری کنجا یو سن نمبر بیا وایم صفر آویا و آویا نه سوالات یا شپویس عربانا در بوایم صفر و آویا نه سوالات سلوس و دریده پیمزه و سلام
زه پرهیز په سلای مو یو ماشوم دی دلته سی د پنځو شپږ کال دی نو خبرې نه شي کولی تورې جامې په غاړه دي شنې سترګې لري که د هر چا وي او څوک چانه ورک شوی وي نو زما سره دی په دې شمېره زنګ وکړئ صفر واته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر شمېره بیا صفر واته دوه دوه شپږ شپږ نه نه صفر نو ما سره دی که هر چا جان ندرکه شوی وي په دې شمېره زنګ وکړئ زه به ورته ځای وښیم او راډې شي وي بودي په مخه موخه
زه په لشکرګاه ښار کښې نه خبره کوم سیدلا مینوال نومېږم چې والد مو پیدا کړی ده لس ورځې کېږي موږ سره جناغا نومېږي پلار یې په جناغا ورته وایي او پلار یې شېر علي اکا نومېږي د حکمت اکا هغه شی دی د هلک نسواریان کالی دي او سره رخچینه ده پاپریان چمپه ده بپشه ده و گنده او روغ ده نو هر سره کوله سی وروره چه پده شمیره از ما سر علی که ونه سی که وچه سوک از ما زغه او ری از ما سر دی پده شمیره علی که ونه سی سپر و سپر پینزه شپاش نه دره و شپاش دوه او زلی بیا تکراره وم سپر و سپر پینزه شپاش نه دره و شپاش دوه دغه زما شمېره ده وروره هر سړی کولی شي څلور ویشت ساعته زما چرتونه عیار دی زما سره په دغه شمېرې اړیکه ونیسي السلام علیکم
درنو اوریدونکو دا وه د پیدا شوي عزیزانو په هکله پیغامونه خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز او دوست په دغه جمله کې وي او اوس به هم راسو د هغو دوستانو پیغامونه به سره واورو چې د خپلو ورکو شویو خپلوانو او دوستانو په لټه کې
بله السلام علیکم زه روح الله روحانی یم د هلمند ولایت مارسی ولسوالۍ اوسېدم کیمه ملګری مې د محمد داود په نامه باندې پروش کدلوی اختر په درېیمه ورځ د کوره څخه نه درکه شوی ده چې هېڅ مې د مړه او نه د ژوندي په درک معلومېږي هېڅ درکه نشته د مارجیو د لشکرګاه په لاین باندې د موټر چلوئ بلګر موټر و د کوره څخه نه درکه شوی د کور ورونه ټول ورته تشویش دي په ډېرو پسې خفه دي که د ده په هکله باندې څوک معلومات لري او یا دغه آواز دغه آواز به پخپله اوري ما ته دې په دغه لاندې شمېرو باندې اړیکه ونیسي زه ورونه خبر کړم زما د موبایل شمېره ده صفر اووه صفر څلور اویا اته دېرش اویا صفر اووه صفر څلور اویا اته دېرش اویا امکان شمېره هم درته ووایم ځکه چې بسین سم کار نه کوي په مرجې کې صفر اووه اویا یو تلویشت شپېته اووه سوه اووه نوي دغه محمد داود نامه یې د حاجي محمد عزیز اکا زوی دی د مرحوم حاجي محمد عزیز اکا زوی دی چې ورو یې مشر بل ورور یې چې دی دغه شیرین اغا نومېږي بل ورور یې غاس الدین اغا دی بل ورور یې مولوي عبدالاحد اخوند دی چا موږ ته معلومات راکوي بس نو موږ ډېرې مهرباني وکړو دي
زه د فاریاب د ولایت د غیساد ولسوالۍ محمد نومېږم مجورک لرو په نامه د داود چې دا دولس کاله کېږي ورک شوی دی میر یو څو وخته د مخه دلته یوه پیغام یې شوی چې د هغه سړي سره ما خپله خبرې وکړې چې په مشهد کښې بندي دی د عقیل آباد په زندان کښې نو اوس مو دا اورېدلي دي چې دغه درې سوه بندیان دي که څلور سوه بندیان ایران را اړولي افغانستان ته چې خپل د بنده پاتې موده وه په افغانستان کښې تېروي که چېرې دا سید ازادۍ د راډیو د لارې او یا د سره سریب د لارې د دغو معلومات د دغه معلومات اوسې ډېرې ښه به وي که چېرې د هغه مشهد د لارې وو چې په مشهد کښې په عقیل آباد کښې بندي دی چېرې په دغو کښې راله شوی که دغه د سره سریب د لارې معلومات وسو او تی ته چا پیغام غنګ شي شوی دغه به ډېره سی څخه منندوی یو چېرې دغه معلومات مو راکړئ په مخه مو ښه الله مو مل شه
زه روح الله ولسمل د هرات ولایت ستاسو سره په لین کښې یم زما یو ورور دی په نامه د وکیل احمد تقریبا شپاڼس کاله عمر دی او د هلک ې ډېرې کښې نادرکه شوی دي که چېرې دی زموږ اواز اوري یا بل زما ور د پاره معلومات لرې کولی شي چې زما د ټېلېفون په نمبر ما ته زنګ را ووایي پنځه دېرش لکه افغاني جایزه لري زما د ټېلېفون شمېره ده صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ټېلېفون شمېره یو ځل بیا وایم صفر اووه صفر صفر شپږ اووه شپږ اته شپږ شپږ د ازادي راډیو څخه ډېره زیاته مننه چې موږ پیغامونه خپروي
سلامونه زه د رادیو ټولو کډمنو همکارانو ته اوریدونکو ته زه فیض الله مطمئن یم اړیکه مې د هلمند ولایت د اجسنی ولیده زما کاسم په نامه دی تقریبا څلوېښت کاله باقي چې رخصوې دی هر مسلمان ورور ته کې معلومات وي که ژوندی وي که مړ وي او چا لیدلی وي هر مسلمان ته کوي حتی مشر تلیفون پر دغه شماره باندې اړیکه ونیسي زما تلیفون شماره 0303 تلیفون شماره یو ځل بیا وایم 0303 2022 د ازادي راډیو سره مننه.
حال السلام علیکم زبردست د غازی تور سوالی د ورغاله کډی شوین زما وکال ورته ته نامه فامیلینا کال د غانه د کال د نجو کو د دې څایرو د زره سره کوچناک دا د نجو کال د نجو کال په شین سن دې الله زره سره چې د کو ته نه راځم سلام درسمه چې څو څو درسمه دې یا وي خبر از ما زغال دا چې نه یم ته ځنګ دې پر و یو پر دروارات یو څنګه نه و دا چې نه یم ته ځنګ دې نو ډېر غنو نه لږه ځخم
او ما ورور اتلس کلام ورور مې د اتلس میاشت کې روپلا کوم ده بس میرا باندې کوي کوي ته معلوماتي من څه بس 0303 او 2903 مې د زم وایي.
ہلو السلام علیکم زه د هلمند ولایت د ناویه د ولسوالۍ څخه سره په ټلیفون تماس یم. زما یو د نړۍ خوریان دي چې د شکولا په نامه دی او یو د نادر شریف په نامه دی تقریبا د 15 کال کېږي چې موږ ته نادره کړي د هر چا ته معلومات کېږي یا زما ژغه وري نو په دغه شمیره دې موږ سره اړیکه ونیسي 0303 6 زه په بیا شمیره وایم 0303 6 زه عبدالرحمن یم. والسلام استاد ټول پیغام.
السلام علیکم زه احمد شاه د ویښ څخه خبرې کوم او پیغام در ته پریږدم. زما یو اخشه دی چې په نامه د صدر محمد دی چې پلار نوم یې مولوی محمد دی د 14 کال کېږي کور په ځنګل کې دی چې ورک دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهرباني له مخې په دغه ټلیفون شمېرو خبر راکې 0303 6 0303 6 0303 هر مسلمان ورو ته په دغه معلومات له مرکزي خبر خمه خارا کې مننه خیره شو.
السلام علیکم زه عبدالولی ما د هلمند ولایت سنی اړیکې نیولې دي. زموږ یو قریب دی ورکسوي دی د مرجه د ولسوالۍ دی د اجسادو اکازي دی. هر مسلمان چې په دغه اړه معلومات لري اسمت الله نمیزی دا جسالو اکازوی دی دا غزمور دا تلیپون شمیره دی 0 0 0 4 5 1 9 9 8 1 بله شمیره مدالا 0 0 4 8 2 5 1 0 1
بلی السلام علیکم زه حاجی فرید یم د فراه د ولایت خبره در سره کوم. زما یو ماما دی په نامه د وکیل احمد تقریبا 12 کاله عمر دی او د 2 میاشتې چې د کور څخه درک شوی دی. سترګې تک شنې دي ورکه چیرې د زما اواز اوري وکیل احمد په خپل باندې یا بل مسلمان ورته د پاره معلومات لري کولای شي چې زما د ټلیفون په شمیره ماته زنګ راوي 3,000,000 افغانۍ جایزه لري. زما د ټلیفون شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 دوه و څلور اته اته دیش دو پنځه د ټلیفون شمیره یو ځل بیا وایم 0 0 0 6 5 0 6 5 8 6 5 5.
السلام علیکم. زه اله حسن خبرې کوم د زابل ولایت نه. زما یو د کاکا لور کېږي، دا یو کال کېږي چې ورکه ده. نن یې ملایکه ده، نو د مهربانۍ له مخې کال چا ته درکړي ما ته دې زنګ ووایي. په دې شپه صفر اووه سوه اته سوه او شل صفر صفر اووه ملایکې مو شپږ ورونه دي، یوه خور دا وه. نو پروش کلایسته کېږي چې ورکه ده، هر چا ته درکړي ما ته دې زنګ ووایي. خدای کامان.
قدرمنو اوریدونکو په دې ډول راورسېدو د خبرونه ورستي برخه ده. په دې هیله چې تاسو بیا هم ازادي رادیو ته ټلیفون وکړي او د خپل ورکوسیوي عزیزانو او یا پیدا شوی دوستانو په حق له معلومات د دغه رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړي. البته د دغه ماشين شمیره د همدې پروګرام په پای کې درته اعلانوو. نور نو تاسو ته ښه ژوند او ښه چارې غواړم. په مخه مو ښه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ تلیفون شمیره ده 0000243481. یا وری بیا وایم 0000243481. همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره مونږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي 0042 02 21 12